سلور بجیشوی احمد چی بریم دازه دیر رو دادی سات پخ پراونه که مو هر کلی کوم در نریوال بانک مشرتابه بورد هغه پلان تایید کرد چې لمخی در افغانستان در بیارغاونی لکنگل شوی و پیسو سخه در چباند $1 میلیارد رو در کارولو اجازه ورکوی. د پلان لمخی در پیسی طالبانو تا چې تر نریوالو بندیزونو لاندی دی نور کول کیچی. در نریوال بانک در اینان لمخی دی پیسو تا در تعلیم کرنی روختی او در کورونی و لپاره در پروگرامونو در تمیل پا برخو کی سمدستی ارتیا لیدل کیچی. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په نیویار کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما پر یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشهدي بورالاینس په امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن 9 ورځې څخه زیاتېدلی، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ یو لوی ښار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د دې هیواد پر لویو ښارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. د چارو د کتونکو په باور داسې ښکاري مخکې له دې چې روسي ځواکونو ښارونو ته ننوځي، غواړي په درنو وسلو سره ډېر ویجاړی رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځو د سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرې شي. ښاغلی بایدن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه یې له کانګرس څخه وکړه، پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنت سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل لیواله دی چې د ویانا په خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې یوه پریکړه وشي او دا موضوع باید نوره اوږده نه شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمن سبا د شلو ورونو لوبه ده. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د یو ورځنی لوبو لړۍ 2-1 په وړاندې له افغانستانه ګټلې ده. احمد شبریم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشری حقوقو په تړاو پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د درې رنګ بیرغ په تور طالبانو خلک وهلي.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی.
وړاندې مو د اوکراین له تازه پیښو خبرو او دا به هم واوري چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د جمهوري نظام استازی وایي چې د روسیې په مخالفت به رایه وکاروي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد څه وایي؟
هغه نو د افغانستان استازیتوب نسی کوي، هغه داسې یو شخص دغه غږېدلی خپل نظر یې ویل.
د ځوان فکر په خپرونه کې په افغانستان کې د پوهنتونونو د بیا پیل مسله له ځوانانو سره څېړو. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د فشار په زیاتېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 27مه غونډه کې وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوه برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو جنو او شذو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا اميري وای افغانستان باید د پرمختګ او ثبات لپاره د جنو او شذو لورتیا ګټه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې لوري پر طالبانو د فشار د زیاتې دوغښتون کړي. خغلی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه حاصل ويختمې غونډې ته وویل پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري ناورین د پای لپاره دروانو حد سود دوه برابر کې دوغښتنه وکړه او وی ویل
پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. د خزینه اعتراض کوونکو او خبریالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پای ته ورسوي. په هر سکتور کې ټول افغانانو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د طالبانو مو د بشري حقوقو له سرغړاونو د مخنیوي لپاره پر دوی د فشار د زیاتېدو د غوښتنې په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې بشري حقوقو ته په احترام خپل حکومت ژمن بللی. هاخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانستان د پرمختګ او خلوري ته د تلو لپاره باید د افغان جونو خوځلو ورته او ګټه واخیستل شي او افغانان هغه پړاو ته ورسیږي چې مستحق یې دي. اغلی امیری په خپل ټویټر باندې لیکلی، دوه ته په سفر کې د خوځو پچارو کې د قطر حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو، افغان خوځو په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د ونډې پر موضوعاتو خبرې کړي. رینا امیری زیاتوي مشترک تفاهم دا دی چې د افغانستان پرمختګ د خوځو نجونو او لوګواخ سره د مخشوي او ټولونو په پرمختګ پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ سره په ګډه به د اسلام له نظره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د نجونو او خوځو مشارکت ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او خوځو پر وړاندې خپل سپکاوي ډک سیاست چې انساني ناورین یې لاجه ورکړی پای ته ورسوي. د سازمان د بشري ناورین اقتصادي ریښې تر عنوان لاندې خپل نوي راپور کې لیکلي، ملګری ملتونه، مرستندوی او ټول نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې د بشري حقونو نه نقض لاس واخلي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو جوړولو ته وده ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید پر طالبانو فشار نه زیات شي. له بشري حقونو څخه تازه سرغړونه دا ده چې په خوست کې شمیر ځوانان وایي طالبانو د درې رنګ ملي بیرغ سره د مینې له امله وهلي ډبولي او د مرګ ګواښونه یې ورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، دا کوي چې سیمیزو طالبانو د ملي درې رنګ بیرغ نه د ګټې اخیستو او ملاتړ په جرم وهلي ډبولي او سپک کړی دی.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خود ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کرونه کوي دا د اصول د حقوق بشر د خلاف کرونه کوي، چې دی و انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا دوی شکنجه کوي. زه خپل شکنجه کړم ویل ټکول یې رکل. زه تر اوسه په دینه پیغام چې تا په کوم نام شکنجه کړم مولې د شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې چې دوه ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انزورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې لامل ترې ویخته کې چکړي او د دوی سپکاوی کړي، خو په رسمي ډول د دغه اکسونو کارواله نه دی تایید شوی. دا دوه ځوانان چې اکسونه خبره شوی د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله زلان نومیږي. هڅه مو کړه چې له خغلی زلان او خپلواک سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړو خو نه توانیدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلی. خود طالبانو د خوست والی محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یو غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور، سور، زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپوه سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي
بیرغ د یو ملی ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګند ډول ځای شوی دی. د خوست د والی ورستۍ څرګندونې د ملی ګټو خلاف عمل دی او باید په دغه موضوعاتو د خلکو احساسات ژوبل نه کړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملی درې رنګ بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. ان تر دې چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن ووژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د درې رنګ بیرغ پر سر یو شمیر ځوانان د طالبانو له لوري وهل شوی دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې لوي خبرتیا وروسته بیا هم خوست ورزو هلته د یو سیمینار حال درکو، خو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د دبليو اف پی مؤسسه موټر پروسګان کې چور شوی دی، مالې ترې چور شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په خوست کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن له خاطر دوه ورځنی سیمینار پیل شوی دی. په دې سیمینار کې چې پرون پیل شو، له دیني عالمانو غوښتنه شوې ده چې خلک دې ته وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي. له سیمې راپور لر.
د خوست روغتیایي مسؤلینو دیني عالمانو لپاره د ګزرن واکسین په اړه د دوه ورځنی سیمینار له ګډونوالو وغوښتل چې د یاد واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي. یاد سمینار چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په ماری او تخنیکی همکاري جوړ شوی د دې ولایت مرکز او ولسوالۍ او ګڼو دینی عالمانو پکې برخه اخیستې ده. د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مشر سید کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل کچیر خلکو د پولیو یا ګزند ناروغۍ په اړه معلومات لرلی نو څو کاله پخوا به د نورې نړۍ په شان افغانستان هم له دې وژونکي ناروغۍ څخه پاک سیمه اعلان شوی وای.
کچیر خلکو کې په هوای کافی وای نو دوی به خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسینولی او دا ناروغي کېدای شي کلونه مخکې له منځه وړل شوي وای. متاسفانه په افغانستان کې حالات هم دې ته برابر نه وو، سیمو ته لاسرسی نه وو، جنګي حالات وو او هغه د دې لامل شوي وو چې خلکو په هوای هم کم پاتې شي. اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي.
سید کمال شاه زیاته کړه د عامې روغتیا وزارت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د دینی عالمانو رول مهم دی او هغوی کولی شي خلک روغتیایي کارکوونکو سره پوره مرستې ته وهڅوي. د دې سیمینار یو تن ګډونوال مولوي احسان الحق حنفی هم په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دینی عالمانو رول مهم و بالا او ویل خلک تر هر چا د دوی په خبرو ښه باور کوي.
موږ ټول علما کرامو ته معتقد یو، احترام کوو، خبرو ته غوږ نیسو. د پولیو په ارتباط باندې هم چې کله د دوی قناعت حاصل شي الحمدلله اکثر علما پوهیږي، خو ډېر کم فیصدی کې بعض ملګری بده سي چې پوره لاسرسی به د موضوع ته نه لري تر څو چې دوی خلکو ته قناعت ورکړي. ځکه پولیو یو داسې یا فلج زمونږ استاسو په اصطلاح یو داسې ناوړه مهلکه بیماری ده که یو ځلې انسان تر خپل اغیز لاندې راوسته هیڅکله دی باید روغېدو امکان نشته ده.
د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پروار هم په خپلو خبرو کې وویل د نورو قشرونو په شان دیني عالمان هم واجب لري چې په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
په روزګان کې یو شمېر کسانو د ډبلیو ایف پی موسسه مرسته چور کړې ده. خلک وایي د دې ولایت په مرکز ترنکوټ کې تیره ورځ یو شمېر بېوزلو خلکو د ډبلیو ایف پی مواد چور کړي دي. نور په دې راپور کې
په روزګان ولایت کې د بېوزلۍ یو بل ښکارا ثبوت د سیمې اوسیدونکو سردار ولی افغان نن چهارشنبه د کپری ولسمه نیټه ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ د ترنکوټ ښار اړوند د مهرآباد په سیمه کې بېوزله خلکو په یوه خوله د ډبلیو اف پی موسسې خوراکي مواد چې د ان سی سی خصوصي انجو یا موسسې لخوا د روزګان خاص روزګان ولسوالۍ ته انتقالېدل چور کړي دي او له ځان سره وړي دي. هغه وایي د سیمې خلک زیات بېوزله وو او ورسوله تر څو یاد مواد چور کړي. بلخوا یو شمیر سرچینو هم دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه خو زیات معلومات یې ورنه کړل. د سیمې یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا پر موسساتو نیوکه کوي او زیاتوي چې مرستندوی ارګانونه د مرستو په ویش کې فساد کوي او اړمنو کسانو ته مرستینه ورکوي. هغه وایي د دې د سیمې خلکو ته له ډېره وخته مرستنه در رسیدلې چې دا مهال د زیات فقر او غربت سره مخامخ دي.
ورور در به در سوی رټ کوټ کور سوی نه چا کومک رزر کې ارب ورګان یا ارې موساتو چې چو دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. ورور مشته شی نه رسیږي موږ د دغل ور پړو مشران سره د خوښش لرو چې موږ سره کومکونه و چې ورور موږ د وځګي سره غلی په خدا کې یا بستر لرو په خدا کې ډوډۍ لرو په خدا کې په بشو گزاره د به په فکر باندې.
دا چې د خلکو له خوا په څومره اندازه مواد چورسوي تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نشته. خو د سیمې د خلکو په خبره یو غټ مازدا موټر چې په موادو بارو او د خلکو له خوا چورسو.
خبري سات له ازادي رادیو.
په داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت د اوکراین او روسیې ترمنځ په جګړه کې په خپلې بېطرفۍ ټینګار کوي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې په اوکراین کې د روسیې د برید په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې ته مثبت رایه ورکوي. جزئیات په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق پریکړه کړې چې هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د برید غندنه کوي. خغلی فایق تیر شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا خبره تایید کړه خو ډیر جزئیات ورنه کړل. په دې سره افغانستان رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسیې برید غندي. هر څه ژړل دې هیواد د روسیې عسکرو د وتو غوښتنه کوي او روسیې غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سرسم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د خپلې بېطرفۍ په حفظ سره د خبرو له لارې د دې شخړې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نصیر احمد فائق دریز د یو شخص نظر بولیا وای د افغانستان اساس ولی نشي کولای
هغه نو د افغانستان اساس توپ نشي کولای هغه یو شخص دغه غیدل خپل نظر ویل افغانستان را یو نظر دغه نه
افغانستان لدی وړاندې هم د لومړی او دویم نړیوال جګړو پر مهال په خپل بی طرفه سیاست سره د کوم قطب ملاتړ ونه کړ خو آیا په اوسنې نړۍ کې چې د اړیکو او تړون موضوعات په کله هر سوړان مطرح دي بی طرفه سیاست ګټور دی د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد همدا پختنه ځوابوي
نړۍ کې ستر قدرتونه دي دوه قطبونه دي په خوا هم نن هم دي او سبب هم وي په دغه سیمه حال باندې هغه هیوادونه چې بی طرفي اعلان کړي وي همیشه هغه ته ټول ډیر ځپل سوي دي او لږه څخه عظیمه استفاده سوي ده د ستر قدرتونو لخوا د خپل ګټو لپاره
په اوکراین د روسي د برید غندنې پریکړه لیک د اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین سره په همغږي چمتو شوی او رایا چونې ته وړاندې شي د ملګرو ملتونو سازمان دوه په دریمه برخه هیوادونه باید د پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي که څه هم دا پریکړه لیک الزامي بڼه لري خو د روسیې د لا ډېرې منځوي کېدو لپاره به زمینه برابره کړي د فرانسې خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو سازمان له یو سل درې نوي غړو هیوادونو سلو یې له دې پریکړه لیک ملاتړ کړی او ځینې بیا غواړي ممتنې رایه ورکړي
د اوکراین مسلې ته بیا هم په همدې مسلې کې پاتې شو له نوریاس نوري څخه به واورو چې دا موضوع تعقیب کړي ده نوري صاحب د اوکراین په اړه تازه څه دي
بلې شي برسه پر اوکراین ومه ورځ د روسي د جګړې لغزې دوسر روسي ځواکونه د خلکو پر ګڼ مشتو خارونو بمباری ته دوام ورکوي او پراشوتستان هم د حواله لارې د دی هوا دوهم لوی خار خارکیف کې اکوس شوې دي پر ورسته ورځو کې د خار په مرکزی برخه کې د روسي د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په لزګونو کسانو ته مرګ ژوبلوخته د اوکراین چارواکونه ویل د روسي ځواکونو د تیر شپې په بریدونو کې یو پوزي روختي مرکز د ملي پولیسو مرکزی دفتر او یو پوهنتون په نخښه شوی وو د سیمه والی اولی سینوهوف بوف نن ویل چې د تیرو 30 ساعتونو په بریدونو کې لکتر لګي یو شخص کسان وژل شوی او شاوخوا یو سل دولس نور ټپیان شوی دي د خغلی سینهو بوف په خبره اوکراینی ځواکونه بیا هم د خال کنټرول پلاس کې لري د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کونا شینکوف بیان نوول چې د روسي د وسلوالو ځواکونو فرقو د تور سمندرګي په غاړه پروت خرسون ساحلي خار مرکزی برخه تر بشپړ کنټرول لاندې راوستي په ورته وخت کې د ماریپول خاروالو ویل چې پر دې خار روسي ځواکونو د درنو وسلو حمله زیاتې کړې او چارواکي نشي کولای چې ټپیان ولګدوي د خار روسي ځواکونو او د اوکراین په ختیځ دونسک سمکه روسی بلتون پاولو دواړو پنهغه انکړای دی روسی ځواکونو د غرض د اوکراین پلازمینه کیف په لمنو کې د پوزونو پیوړی کېدو ته هم دوام ورکړي په دې خار کې د ټلویزیون لوړستنه هم پروند دی روسی ځواکونو په توغندوی بریدونو کې پنهغه شوی و د جګړې په دغه کې دغه تحولات ته په پام شبرسه ویل کېږي چې نه بریږي چې آیا د احتمالي اوربند لپاره د خبرو دوهم پړاو بچي ټاکل شوی و نن وشي تر سره شي کنه د اوکران ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي روسیا باید لومړی پر خلکو بمباری ودروي ترڅو د سولې خبرې ک کوم د پرمختګ چانس ولري او کول شي دوام وکړي
نور صاحب مننه اوسم سپورتي خبرونه
په کابل کې د تکواندو سیالۍ لسم پړاو پیل شو د بدني روزنې ورزشي ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې په دې سیالۍ کې د کابل ښار د ډېر شکلبونو سلو لوبغاړو برخه اخیستې ده په خبر کې د تکواندو فدراسیون د مسولانو له قوله ویل شوی دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو په سینی کټګوري کې کیږي څلور ورځې به دوام وکړي د دې سیالیو د کولو هدف د تکواندو کارانو د مهارتونو لوړول او د کابل لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل ښودل شوی د افغانستان د وزلوب ملي سیالیو څلورم پړاو ته اتو لوبډلو لاره وکړه د افغانستان د بدني روزنې ورزش اداري ویلي چې د بلخ کندهار بدخشان کندوز سرپل بغلان تخار او پنشیر لوبډلې بریالي شپې چې د وزلوب ملي سیالیو څلورم پړاو ته لاره وکړي د تیرې ورځې په لوبو کې پنشیر لوبډلې د بامیان لوبډلې ته او بلخ بیا د نورستان لوبډلې ته ماتې ورکړه چې د دې سیالیو لپاره تر رسیدو سره د وزلوب لیک دریم پړاو هم پاته ورسید د وزلوب لیک سیالۍ چې په کابل کې روانې دي هر ورځ پکې درې لوبې کیږي او د پاکستان د کرکټ خزینه لوبډلې د بنگلاديش ته کرکټ خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه د دې لوبې ټاس یا پچا پاکستانی لوبډلې وګټله او خپلې لومړۍ د توپهنی پریکړه وکړه چې د ولو پړو په سوځېدو یو سل نه نوي منډي جوړې کړي د پاکستان لپاره عالی ریاض 15 چلويخ او جابر خان 4 چلويخ منډي جوړې کړي بنگلاديشي لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو لپاره خپل وکړ خو وروسته د پاکستانی توپچون کې فاطمه سنا توپچون ته تابره نه وړ او ټول لوبډلې په یو سل څلور نوي منډو وسوځېده چې لوبې پاکستان ته پګومندو بایللا
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم د ننګرهار سوداګر وای د تور خمل لارې له پاکستان سره سوداګری نږدې نیمه را کم شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی به د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وای د تور خمل لارې پاکستان سره سوداګری نږدې نیمه تر کم شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغه لارې د سوداګری په وړاندې د پرتو ستونزو او خندونو لپاره د حل او اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تور خمل لارې د سوداګری کچا د پخوا په پرتله نیمه تر نږدې شوې ده. دوی دغه سرګندونې تیر شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیا وي رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کم زمنګ د تجارت صاحبانو دي که دغه د پاره یو سہولت برابر شي که دغه د پاره یو داسې لارې جوړ شي چې دیو ته به لمبر یا به اجازه دغه موټرې خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی. یو میاش مخ کې د دې نه کرایه و یو نیم در کلارې اوس په 15000 په شپږ در کلارې باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول لته جمع شوي تورخم کې مشکل دی که دغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي. بل غوښتنه زمنګ دا ده که د تجارانو د پاره یو بیل کونټر جوړ شي یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د بدو 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي د لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګری خونی مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تلې خو اوس دا شمېره 1500 تر ټیټه شوې ده.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه چې برور امور کې ده دلته الحمدلله ټول تاجران دي 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برور مرور کوو خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 1500 تا برور مرور ته راټیټه شوې دا والی په دې څه باندې شوې سہولتونه شوې الحمدلله کمپیوټر سایز شوې دا سیستمونه شوې دي مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسي.
ته مالیاتو لوړواله په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول د سوداګرو لپاره د تګ راتک پر مهال د سانتیاو نشټواله او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت ته غڅدي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړي ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیر شپې په دیلیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغیزمنه شوې خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوي رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوې دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونی وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم لارې پاکستان ته په تګ راتګ کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملي شوي نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114315.
شمیره بیا تکرارو 00422114315. اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څنګه اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلای کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا د ایران کم شار دی.
دا وشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخوا کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ور سره پر ویډیو کال خبرې کوي، او دا هم دی مجازي نړۍ لاري ور سره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی دو چې تقریبا وکاله مخکې په روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دا غوی سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دا غوی سره خبرې وکړو، یم د کورنۍ غړي دا غوی سره احوال ورڅخه واخلو. خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وټ ونی دو چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یم په ویډیو کال باندې موږ دا غوښ سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څېره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسم 3G خدمات په لسوي دي، 4G خدمات په لسوي دي، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خي زیات شې تر نورو په څیر باندې کو ګور ډېرې زل مثلا سلام کوم 3G په لسوي دي خو کیفیت هم اغه نه دي لکه څنګه چې باید ارتیا یو ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت لوري په لسوي دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بسم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایوازې د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې چې تیرانو زری په 3G باندې کار روان دي، کار کوي، نو کار کوي چې 2G ام تاسو د مقصد وای چې ژغ یا ژغورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کو دا 3G 4G تارو دا شبکه من 3G دا دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم شسی ځکه د خبرې چې مخکې د ترینکوټ او لسوالی د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مسارف زیات وو او کیفیت ټیټو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانی دي چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي ترڅو د انټرنیټ خدمات پاله کړي. هغه وای هله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او لسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پرداس مهال 3G او 4G خدمات بیا پال کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نور کول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه هم سوځولې و. په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بسم، ایمټین، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه ونه کیږي، احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترمو، په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامي نغواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ټول ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانت ده. دلته یا به د یو غربي خځه یا به داسې یو لږ ځای ځای لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي، بیسیم یا رسالات. موږ د لورپورو چارواکو داخله ده چې دلته یو خدا ودرئ، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
او سدی رډو په منځني سپد دول شپښنې په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو په دې کې مو په افغانستان کې د پانتونونو د بیا پایل مسله راخېسته ده او له ځوانانو سره مو چړلې ده څلور بجو د شتګ کې شوي لاند خبرونه د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې لکنګل شوی پیسو څخه د 1 مليارد ډالر د کارولو اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنۍ لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د پلان مخې د پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان له خرابیدونکو بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورالاینس به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي پوځي یرغل نن ومې ورسته غځېدلې، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ مهم لوی شار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون د دې هیواد پر لوی شارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. پر اوکراین د روسي د یرغل په وړاندې د لویدي چې سخت والا عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسي د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرې شي. ښاغلی بایدن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه له کانګرس څخه وکړه پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عملي برید په خاطر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده. د جرمني سر اعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره د وی موافقه ته ورسی شي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل سر اعظم نفتالی بنیت سره لکتنې وروسته خبريالانو ته وویل چې لیواله دی چې د بیا ناب خبرو کې په دې اړه یو موافقه ترلاسه شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره تړلې په هندونو له ډیر ځن ورسته بیرته پیل شول، خو ځینې محصلان وایي د پخوا په پرتلې کم ټولګیوال په هندون ته ورزي، ځکه ورسته یو سیاسي بدلونونو او د ډیری مودې لپاره د په هندونو تړل کېدو ځینې محصلان بیا انګیزه کړي او لزده کړو سره علاقه کم شوې ده. په دې خبرونه کې د په هندونو د بیا پیل په مناسبت په هندونو د وسنی وضعیت په اړه غږیږو. په دې به هم وغږیږو چې ولې محصلان د زده کړو په وړاندې بیا انګیزه شوي او څه باید وشي چې محصلان ته په ډیری علاقه او انګیزه سره په هنتونو تلاړ شي او په خړ ډول خپل درسونه ووایي. د خبرونې میلمانه مو د استاد نجیب الله بهادر او استاد حضرت الله پکتین ترڅنګ یو شمیر د په هنتونو محصلان دي چې هغوی به د خبرونې د موضوع په اړه را سره خبري وکړي. استاد پکتین، تاسو ته خراغلاس وایم که په پیل کې د په هنتونو د اوسنی وضعیت په اړه راته وایي. تاسو چې خپل د پکتیا په هنتون کې استاد یاست، تاسو په هنتون کې څه ولیدل چې بیا پیل شو؟
موږ خاله هیواد د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته درنو میلمنو ته پانتونونو اړتیا هم د ډیر ځن وروسته پیل شول. د تحول چې مقابو شپږ شپږ نیمې میاشتې ووتې، د هغې نه مخکې هم پانتونونه یو څه موده رخصت وو. پانتونونه بیرته په ښه شکل سره پیل شوي دي، پیل یې ښه دی، خو بیا هم ستونزې شته دي. د هغوی وجې ډېرې دي. یوه وجه دغه دی چې محصلین د ډېر وخت لپاره په کور پاتې کېدل او د هغوی د درس یا د هغه علمي محیط سره د دوی د اړیکې پریکون یو څه محصلین زړه تورې کړي دي، یا زړونه ورساړه کړي دي د مطالعې د وجې نه، یا د مطالعې د نگاه نه، یا د دوی شوق کې ځپلی دی دغه شي. او بل یو څه هغه چې د محصلینو دغه زړه سړېدل د دوی یوه وجه دغه هم وه چې د پانتونونو د تېر شل کلن د زده کړو بهیر چې کوم وو، دغته د نوي نظام یو څه په بله سترګه چې وکتل، هم ځینې استادان او هم ځینې محصلین یو څه هغه شو زړه ماتې شول.
خو بیا هم دغه یو ښه هغه دی یو ښه فرصت دی چې بیا هم د پانتونونو اساسات چې کوم دي هغه همغسې روغ پاتې دي او نه دي تخریب شوي. استادان تقریبا که څه هم یو څه برخه استادان بیرون ته ووتل په دغه وخت کې، مګر بیا هم د اکثرو پانتونونو هغه ظرفیتونه د استادانو ظرفیت